درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې په تیرو اوو ورځو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د ادارې د پنجشنبې په ورځ په یوه راپور کې ویلي چې د جون له 14 د جولای تر 2 پورې د افغانانو بیرته ستنېده زیاته شوې، خو د جون له 15 تر د جولای تر 2 نیټې پورې دا شمیر نور هم ډیر شوی او هر ورځ په منځنۍ کچه له 1.5 زیات کسان افغانستان ته اوړي. دغه اداره زیاتوي چې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه 3.5 کسان له ایران افغانستان ته استل شوي دي. د کډوالو لوی کمشنری له ایران څخه د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښولې او ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په کتو د راستنېدونکو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې له 1,000,000 زیات افغانان له ایران نه افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 1,000,000 څخه زیات کسان یوازې د مارچ له 22 نیټې وروسته تللي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې نن جمعه یې خپل دیش وسلوال مخالفان هغه مهال ووژل چې هغو غوښتل له افغانستان څخه پاکستان ته واوړي. د پوز په وینا د پاکستانی طالبانو غړي د شپې ناوخته د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان ولسوالۍ کې لیدل شوي وو او سرتیرو ترې وسلې، مهمات او چاودیدونکي توکي نیولې دي. پوز په خپله خبر پاڼه کې نه ده روښانه کړی چې هلته نشته شوي وه کنه او نور جزئیات هم نه دي ورکړي. پوز ادعا کوي چې هند دغو وسلوالو ملاتړ کوي. نوی ډیلی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان چارواکي زیاتره وخت هند تورنوي چې له غیر قانوني ډلو لکه د بلوچستان د ازادۍ پوځ او پاکستاني طالبانو سره مرسته کوي چې په پاکستان کې تاوتریخوالی او بریدونه وکړي. دا تورونه وروسته له هغه زیات شوي چې د اپریل په میاشت کې د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو برید وشو او وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ نښتې وشوې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او صدر اعظم شهباز شریف د امنیتي ځواکونو عملیات ستایلې دي. پاکستانی ځواکونو د اپریل په میاشت کې هم په همدې سیمه کې د 450 وسلوالو مخالفانو د وژلو ادعا کړې وه. فاکس نیوز چینل وایي چې د سعودي عربستان دفاع وزیر د پنځشنبه په ورځ په پټه د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو امریکایي چارواکو سره په سپینه ماڼۍ کې لیدلي او د ایران په اړه خبرې کړې دي. د شبکې د باوري سرچینو له قوله لیکلي چې خالد بن سلمان د سپینه ماڼۍ له چارواکو سره د ایران او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو او د خبرو میسته د تهران د بیرته راګرځېدو په اړه خبرې کړې دي. فاکس نیوز ویلی د سعودي عربستان دفاع وزیر همدارس د غزي جګړې د پایتره سوالو او له حماس له لسره د نیول شګ یو ټولو اسرایلی يرغملو د خلاصون لپاره د هڅو په اړه هم بحث کړی دی. د اکسیوس وی پانی خبريال باراک راویت هم په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د سعودي دفاع وزیر له ولسمشر جو بایدن سره ترلیدو وروسته د ایران د وسلوالو ځواکونو له لوی درستی سره تلیفوني تماس نیولی دی. خالد بن سلمان چې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان کشر ورور دی، د روان کال په اپریل کې ایران ته سفر کړی و او د علي خامنه ای په ګډون د ایران د اسلامي جمهوریت له یو شمېر چارواکو سره لیدلی و. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته ویلي چې ماسکو په اوکراین کې ل خپل هدفونو نتیریږي او خپل اهداف به ترلاسه کوي، چې له دې سره د سپینې ماڼۍ هغه هیلي کمرګه شوي چې په دې څلور کلنی جګړه کې به د اوربن زمینه برابره کړي. د کرملین یو سلاکار یوری اوشکاوف د جولای په 3 نیټه وویل چې پوتین ټرمپ ته ویلي روسیا به په اوکراین کې خپل مخې ترلاسه کړي او هیڅ کله به له هغو لاس په سر نشي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هلا او احترامات تاسو ټولو قدر منو درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوښور او صحت مند او سړي د صحت چمې پتن وي. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دي، نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوست کې دی او اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړل، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغسې افغانې زړورې پیاوړې او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. نو درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د دغه درسي موادو له لارې تاسو وکولی شئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اوولسم لوست موضوع حمیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولی سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جګړې سناتوره وه. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جګړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلوده. لولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ یې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل حمیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن و، چې دغه صالح الدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل حمیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلار یې عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې حمیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلن سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځه څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د حمیرا ملکیار سلجوکی د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څنګه یې زده کړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. حمیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی حمیرا ملکیار سلجوکی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیه او روزنې لاندې و، چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې حمیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب، دستورو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتله خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړی ده چې د کلاسیک شعر عربي او فارسی علوم یې زده کړی دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې وه نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر عربي او فارسی علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد ذکرل. یعنی کله چې دا ډېر زیاته ځوانه وه د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپله ځانه سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت وو کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. په مصر کې د خیرشه ګڼې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او ښېګڼې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي وه، نو د دغې د خیر ښېګڼې د کارونو له امله څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا د معنا ورکی چې د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنی د کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټول د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغه لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دې چې دا مرسي د مرګ څخه مخکې دی خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مرسوله د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپارسوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې وفات شوله او الته هم بیرته خاورو ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن حمیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه کچیر مړه او تاسو خلاصا معلومات ولوستله، هغه دا و چې حمیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدل، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلار په خپل په پوسټ کې کار سره ترسوي، یعنی باسواده شخصیت و پلار او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه و. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې د چې کله دوه کلنه و د دې دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل شو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسي، عربي او د قران کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې لپاره چې دی وکولای سوالای شي د افغانستان د شوزو لپاره یو ستر او مخکښو مرمنو له جملو څخه وشمل سي، او د هغوی د هویت او د مشرۍ په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د شګونو د کارونو په سر ترسول سره د مصر هیواد له خوا څخه دی ته د کمال میډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم میډال وو هغه میډال هم دی ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس درنور زده کوونکو هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي او سیږي په یو څه باندې پوسی وي. یاست چې حمیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و، څنګه یې وکولای شو خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولي و، بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولي. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې حمیرا ملکیار سلجوکي شو په خپل د ملي شورا سناتور هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې حمیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بل اخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته حمیرا ملکیار دې ته اړ شو چې لومړی هند ته ولاړ شي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي، او بل اخره په 1900 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شوله او هم هلته خاورو ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده حمیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و، لومړی د دې سوال جواب تاسو ټول درنه ځکهونکو پیدا کوي او په خپل کتابچو کې بنوښته کوي. دویم سوال، حمیرا د کوم میډال مستحق شپل اولی؟ تاسو به دغه کوم میډال چې د مستحق شوی ده هغه به واځي کوي او وروسته هغه څخه به لامل وایس چې ولي او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. حمیرا په کوم هیوادونه کې د شوزو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وبګوري چې تاسو څومره د حمیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړی دي او څومره د ژوند په حق له پوهیږي. نور نو درنو ځکون کوز مرا تاسو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات به قبول کی قدرمن او درونو زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرف ناس باندې نن ورځې درسي موضوع ته هله من د يم چې تاسو ټول درنه او ګللی زكون کی برت رو خو جوړ او صحتمند اوسه شه د صحت چمې بون پتن می خو جوړ ګللی زكون کله کسرنګ چیز مرو تاسو د نن ورځې لوستم افغان مشهور مرمن اړوند دین او افغان مشهور مرمن وو پیشنه او د هغه د ژوند په حق به بش پر معلومات ترلاسه کوم. د کسرنګ چې پتیر لوست کی مرو تاسو د مرمن حمیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ولوستل چې مرمن حمیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغاني زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دی چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. یو ځل بیا هم یادونه کوم درنو زکونکو مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، ستاسو ټولو درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زکونکو اوس د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسومه عصمتي وردګ ده. لولو چې ماسومه عصمتي وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ماسومه عصمتي وردګ زېږېدنه او کورنۍ. زېږېدنه ماسومه عصمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد د افغانانو سیمه کې زېږېدلې. بلوچي ماسومه عصمتي وردګ د افغانستان یو لهو مېرمن څخه و، کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زېږېدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه عصمتي وردګ د زده کړو په حق لولو چې ماسومه عصمتي وردګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پر یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و، او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنی ماسومه عصمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل په هندون د تعلیمي د تعلیم او تربیه په هنزي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه عصمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنزي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماستری کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطح کې سرته رسول کېږي، یعنی خپل ماستری په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماستری ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه کوم چې تر ماستری پرې خپل زده کړې کړې وي. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکونکو د لوست په دې برخه کې د ماسومه عصمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچي څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولې دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د ماری په ملالۍ لیسې کې په تدریس پیل وکړه. یعنی ماسومه عصمتي وردګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول، د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په ماری کې کار پیل کړل چې د ماری په خاصه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب، یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیرې او د انجونو روزلو مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجینر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې و چې د انجینر د روزلو په نامه سره خبرېدل، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه خریدونکي هلي ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه عصمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچي په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسول دي او څه ډول سیاسي غړی و. په 1928 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون غړی شو. یعنی په 1928 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لوی جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لوی جرګه کې دی هم ونډه واخیستل. په 1915 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمي دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1915 لومړی خو دا په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای شول، هغه په خپل په 1916 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1915 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د دولسمي دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1981 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1981 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمیرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د شي د مشارتي غړی و بلکې د هغه ترڅنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و یعنی د هغه د سلطنت وحال وو نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر شوه او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم شوه او همدارنګه د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله بلکې د هغه ترڅنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم و او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه بلکې د هغه ترڅنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر و او همچنان د هغه ترڅنګ د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات بلو چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټولو افغانانو لپاره پاتې سعودي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لسته راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د حقیقه سي د افغان ښځو لپاره د یو بیلګي په توګه تل پاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تل پاتې خدمتونه سرته رسول دي او وس هم د حقیقي خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د سیرونکو او سینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کانفرنسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو سیرونکو او سینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کانفرنسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې خپل ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدماتو ستاینه کړې ده او هغه په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکو لقب اریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکو لقب چې دې تور کول سوو د اریانا لقب په نامه سره ده نازول شوی او همچنان د پوهنه میډال هم ور کول سوو او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو اوس هم د لوست اخیرنی برخې ته راځو. هیله من دیم چې تر دې دم پورې تاسو د مېرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوهیږئ چې مېرمن معصومه اسمتی وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي و. واقعیا هم یو وزړوره افغانه اتله مېرمن و او ستر خدمتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په ورستي کلونو کې د مېرمن معصومه اسمتی وردګ ژوند سره ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغه په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و. ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کاوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مېرمن معصومه اسمتی وردګ دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پرېږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پرېښدو ته مېرمن معصومه اسمتی اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا ښار کې مړشوال، یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړله په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا ښار کې مړشوال او همالته خاور ته وسپارل شوه. یعنی اترونو زکون کو دا و زموږ او ستاسو د افغان مرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل، نو هیله ده چې په یو څه پوسی وي او یو څه مو زده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زده کوونکي به ځواب وایس او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه عصمتي وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زده کوونکو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه عصمتي وردګ د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او هم چې نن دویم سوال چې دی ستاسو د ټول درنو زده کوونکو ده، د میرمن معصومه عصمتي په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري په غاړه درلودله؟ هم چې نن دریم سوال پر لور باندې راځو، هغه د خپل فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی معصومه عصمتي وردک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپل فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړي دي، د هغو جایزو نمونه په خپل کتابچو کې درسره ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو دا ستاسو د نن ورځې درس، هیله من دیم چې په یو څه باندې پوسی ووسیږي د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پرې چې ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان شه وخت.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه.
سلامونه د ازادۍ رادیو اوریدونکو، ستړي مشي د ازادۍ میلما پروگرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن را سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک د ستګري چرته کړی دي او همدارنګه د سوداګري ژوند پایلې کوم ځای کړی دي، نن ور سره په ازادۍ میلما پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشي، پروگرام ته په خیر راغلي. په پایل کې راته وایي چې بریا سواق څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فهده جان او ټول اوردونکو ته چې زما आवाज د ازادي رادیو څخه اوري. زه بریا زواکم د افغانستان د زابل ولایت څخه، چې ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده، چې له ساينس څنګه فارغه یم، داسې قابلیت کې ده چې خپل قابلیت یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کله راته وای بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مو زده کړې کړې دي، د خونځي او پارات وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وا او تنجونی لزده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی خونځي نه درلودل، خونځي و ودانی نه وي، خو ستونزې ډیر زیات وي. ستاسو مکتب څنګه و؟ دغه کیسه کراته وکړو، خون کې مو څوک و؟ خزینه او سدانه وي که نارینه او سدانه پکې و؟
ډیره زیاته مننه، چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پایته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سرته رسول دي. زموږ ټوله استادان چې و هغه تقریبا ډیره زنانه و، او مشکلات و د ښځو په وړاندې، چون دیم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دیم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت و، چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې دا چې مثال دې درکړه دا څه نه درلوده یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول زنداس نور مشکلات وو تقریبا مشکلات زیات وو زبر ولایت کې نسبت نور ولایت ته شو مثال کوم زونت مشکلات وو ډېر
او په ریاجان تاسو چې کله خوانځي ته تللې د امغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلوده هغه مو اغوسته کنه حجاب چادرې مو مور سره کوله
یعنی زه چې خپل کتر ته وایم هغه که زموږ د لباس سم سپین ټیکري وو او نور تور مقالي وو خپل کزه درته وایم په مختلفو روشونو تر کو سره مثال مور خپل حجاب راته وای هغه ته حجاب وو اکثر خوانده به دا شنه چادرې کولی او ما خپل چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه او اکثر سې خوندې مولې چې دی بتلی موټر کې تلی ورتلې دی و باندې به حجاب کوه نه به چادرې کوه نو په دا طریقو سره خوند خپل درس تعلیم ته دا مور کوه
د کورنۍ ور پړرته وای سمره کورنۍ آماده وي چې جونې پریګ دی یلته درس وای لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالۍ وکي کورنۍ نارینه غوښتل چې جونې لاړ شي مکتبونو ته درس وای
بلې لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه په لور پرتو لسوالۍ کې سیمو کې تر ډېره حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپل لوران ته خویندو ته چې سم دی لاړ سي تحصیل وکړي په تعلیم کې مکتب ته لاړ سي حتی یوه عادي مدرسې ته لاړ سي چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې هم داسې مشکل و چې اجازه ته ډېره حده نه ورکوله خپل زنانه طبقې و ناسته د لار سي اکثر د سخوندې هم ورلره لچې په پټه باندې د فامیلونو سدي مکتب ویله او ډېر د سخوندې هم لچې د پلرون تشویقولې د خورونو د خوا د خوند د خوا د بخل مکتب ویلې نو فرق لري خو ډېر کزه درته ما فوکس په دې باندې دی چې ډېر خوند موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دي برخې وي او په ډېر رنج سره ودی کولې به هم د کړب ډېر په سختي به ویلې په پټه توګه یا انداز نور تر کې به دې کارولې
ته ډېر حد پر اجازه نه و ستاسو ملاتړ ایڅو په کور کې خپل د ډېر مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې د سره چا لاس یو کړی و سم ملاتړ کوي چې ذکر وکړي بلې
زما مرجانا شکر چې ژوندې ده تر اوسه نه پوري که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایم ملاتړ یې ده دایم او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپل یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړ یې کړی دایم
ښوونځي کې به تاسو خپل څنګه وایي ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دې خوښي ده تکړه وي نه وي
نه که د ځان صفت به وسي صفت به نه کوم مایکات به وایم ایما تعلیم او تحصیل سره ډېر به دا شو خو علاقه ده ما هغه وخت چې زه په پیسې یم چې د تعلیم او تحصیل ده او تر اوسه پورې زه د څلورم سیم څخه تر دولسم پورې زه ولوم فارغه سوم بیا دا چې مثال ما ویل چې ما ساينس څنګه ویل قبلګي په دوه کې هم زما ټول فزدي د نیوي څخه پورته یعنی زه په ډېر لوړ درجه فارغه سویم چې دا د خاص شو خو لکه څه کیږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخښونو کې او زه خپل مطالعه ته دوام ورکوم یعنی که څه هم زه فارغه سویم خو زه بیا هم تر ډېر هاته پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېرې وخت مطالعه ته ورکم
مکتب نه مو یادونه وکړه چې ولوم را فارغ شوې یاستې بیا پانتون مو دولتي ویلې کنه شخصي مو چرته زده کړې وکړې
نه ساينس څنګه چې ویلې دا دولتي مو ویلې دا دولتي موویل ده او بیا چې ما شخصي قبل کې ویل ده مې قندار ولایت کې ویل ده دا به شخصي و ساينس څنګه مې دولتي ویل ده او قبل کې شخصي فارغ یم
په قندار کې مو ساينس پانځم ویلې مالتا کنه زابل کې
نه قندار ولایت کې قبل کې څنګه ویل ده او زابل کې ساينس نه فارغ یم ساينس په پښتو کې
د پانتونو وزیت زابل ولایت کې څنګه ده
فعلا
په خو لا ګټه چې کله درس ولاغه وخت څنګه وو
خو چې فعلاً خو ټول خبر چې په خپله دغه د شوز په وړاندې کله په خاص خبره وکمه اما خبره کیږي ډېرې خو د شو خلک لرل چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي دی اجازه نه لرله یا بدستی چونکه فکر مکړی وي اکثر پښتانه داسې د غلاري عادت خوونه چې درسونه به ویلې کله چې دولسم سفاره دی بدستی واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا و یا د فامیل د خو اجازه نه وي څنګه خو بیا زمينه برابر و شوز ته تر ډیر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خدای چې ډیر مشکل و بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې دا د فامیل له خوا مشکل و د فامیل له خوا مشکل و چې د اجازه نه ورکوله چې دې نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دوله سم دی ویلي نو دا غوښه مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونیز د کړو کې مور پلار ستاب ملاتړی و
بله بله او مخکې مې هم ویلې یادونه مې کترنه نه پور چې زه کوم مقام او موقف کې یم اسما مور جان او دوم کتن کې پلار جان امام ملاتړی
بریا جانې د واده یادونه مو وکړه چې کلنجونی په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتب خو فارغې دي چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنف پورې دی ویل نور مو وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړي
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساينس څنګه مې ویلې کله چې له ساينس څخه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وبله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل زده کړې ادامه ورکړ بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخښ وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم
که د پښتون ډیر شخصي نه وي واده مو په خپل خوخه کړای د کورنۍ خوخه
ته ډېر هدا پوری که زه وایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښ و ام د فامیل او زه فکر کوم چې دا سی ودونه به ډیر کمه به وي کنه چې هم د پلار جان مور جان رضایت وي او خپل هم د مرکز ما د خوښ هم د فامیل په خوښه مې هم
درس پر واچ پړه ویروس د پښتنو کم په زابل کې پټول کې انجونې څنګه دي آیا دوی کولای شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز شار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري با سواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی د پخوا په کچه کې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی پخپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داس نور مشکلات چې دی ودونه کوي تر ډېر هدا پورې په سیمو کې فلور ځای نه کېدی حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي ځکه چې دی دا کار وکړي دی د پاره شرماوار خبره ده دی د پاره یو تانادار خبره ده دی د پاره تانه او پیغور دی دی د رسم او فرهنګ او ورس په ټکر کې دی دا خبره راځي دی ودونه کوي د فامیلونو په خوښ باندې خپل خوښ باندې نه
پټول کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لکور باید پنجلې جیز وکي یا کنجلې کورنۍ خپل جیزي برابرې درس مرواج پړې ته وایي
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې د اول ور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم مثال لکه وردګ ولایت سنور اول ور زیاته یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي او دوه سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي هم به کور کوي هم ځم نور مصرف ورکوي د انجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه و یعنی د دې هغه کم ټیټ ولور چې دغه پنځه لکه زبل ولایت کې
بیا د انجلۍ پلار د پیسو چې په بخنه سره بریا جان د پیسو چې بیا اخلي بنجلۍ د بیرته تلاور ته پخلي کور ورته پکې څو ور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري اکثر د سکورنۍ وی چې تر ډیر حد پورې دا تلا یا د کور مصرف او د کور شیدې د خوند کوي او ځین د کورنۍ هم ساده چې بیرته د غدنجلې کورنۍ په دامه اول ورکی د شان پوره کوي مثال کتلا د او د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو اول ورچ د نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی ما درته شا کوم ورچ د یو هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دي چې کور اوس د نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی په بار
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې په ګل کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي الکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي
بلې اوله تاثیر هم د نجونو فامیل باندې کړی دی هم د الکانو اول براست د نجونو فامیل تخپل نجونې کان چې دي عمرونه یې ډېر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی یو غواړي ودونه وکړي اول دا یو تاثیر منفی چې د پنجونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي د پکور کې پاتې وي او په دوم قدم کې تاثیر منفی چې د پنارنه باندې هغه هم انداسي و بولا چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي او یا د پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډېر نور سخت کارونه کوي چونه کوس راسو کاري ساته کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې نو که ولور په وسه کم دومره جوک سي او کارونه هم دغه سي کم سي نو تسمات من هیڅ تاثیر به خزيات کړی هم په چونه کوي باندې هم په نارینه باندې هلو کان باندې
او پتا خو ولور نه اخیسته خپل دی ولور
یعنی زبې قدر توایم کته قدر توایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به باسواد کاسته یا وو کاسته یا زبا حرکت کوم خبر ته کوم باندې درې لکه اندغه خسته دی ول وره خسته درې لکه فانی په ماګه کې ماګه مخفل پلاس کې چې مزه ما غن کې وکم یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم ما څه چې ما په زړه و اماغه می خسته دي
د سیم کان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواد وي پویګی انجلې ولک سره خوښوي په خپل کې پنجلې پیسې وانخلي کنه بیا غنجلې میړه کړه قدر نه لري
رښتیام داس خبرې ستادي داس موضوعګان ستادي خدام فرق کوي اندس موږ نو سوال چې دایم برټول هم د سنجونې مثال اغه جون چې مثال پیسې زیاتې واخې یو غي په قدر لري کنه فکر کوم تاسو موضوع هم داس شي سوال او هغه چې مثال پیسې وانخلي غدي قدر وي او همداسې یو څه ستدي او ته ډېر پوره نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق کوي لکه څنګه چې دغه د لاس په کوټ کې فرق دی همداسې انسانان کې فرق دی فامیلونو کې دغه په هاوي کې هم فرق څه دی داسې فامیلونو زه پیژنم چې پیسې نه واخستي خو بیا هم دا انجلۍ ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري او داسې فامیلونو هم پیژنم داسې کورنۍ هم پیژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سر نه سم ویلې نو سو ویلې چې مثال دا خبر د حقیقت ولري اش چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چې نه وي اخیستې هغه بینه لري
اشپزی پر راته وایست اشپزی کولای شي څه په خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کومه خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خوند یا کورنۍ او د تفات پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته وشم رواجی خواړه مثال چې دوی رواج دي په خېجه په ودونو کې کنه مافلونو کې هغه مثال قابلی ده شوروا چې ورته وایو ده نه په قرمه چې دا تاغ د دې هغه ډیر رواجی قصاګانی دي
یعنی که څوک زابل ته په ملمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخې شي دا د زابل ډیر مشهور خواړه دي
امدا شوروا ورته ډیر زیات پخوي قرمه ورته پخوي قابلی پلو دا د زابل ولایت یعنی اختصاصي د دې په هر ودونو کې هر من مستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي کدا غذا نه وي بس د یماغه میهمان ته بيخي میهماني نه وای هغه ما واده ته بيخي واده نه وای دا غدرې غزاګان دي مشهور غزاګان دي
ساسو په سیمه کې نور د سیت ډیر خيسته دي چې نور ولایتونه کې یا نه وي یا کې دیش ډیر کم وي
بلې خوشبختانه مور زابل ولایت چې دا ډیر شادغلري سبزی لري مثال که سبزیجات قدر توایم ډیر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خور لیکه څه هم بنر ولایت کې هم ستادي خو په دومره کاچه خوندور چې مثال دوی لري یا کری alternator دی او په دوم قدم کې مثال انځر انګور دغه میوه چې دی په زابل ولایت کې ډیر شي پیدا کیږي او ډیر په خوان سره خوان دی نسبت مثال نور دغه ته ډیر فرق لري نور ولایت ته.
تاسو مخکې دا ونه وکړه چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ، په کې کارونه مو څنګه دي؟ کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوي؟
ډېره مننه. چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته، چې ما په پانتون کې استادې کوله او شفانه کې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوي، نو کله چې کارونه ګډ وډ سو مثال موږ خپل وظیفه د لاسه ورکړي، بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم. زه خپل آنلاین سوداګري هم کوم، حضوري سوداګري هم کوم، چې ډیر فوکس په ماده دی بهداشتي بخش کې دی، زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګان ټول بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ورته لري، زه دا په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم.
بازار څنګه ده؟ آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د آنلاین خرید فروش سره بلد دي؟ کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي آنلاین واخلي؟
بله، او تر ټولو هدف پوری زما کاروبار حضوري شکل باندې روان دی، چون په آنلاین توګه یا خو ډیر خوند سره بلد نه وي، یا مثال دی وسایل نه لري، چې مثال موبایل یا نت او دا مثال دی سره آشنا نه لري، یا دې ته کوم لاسرسي نه لري. او تر ټولو هدف پوری ستادي، چون زما کار مخده په زابل ولایت کې نه دی، زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم، غزنی او کابل دوه ته زه اموال جمع په ولایت کې تر ډېر حد پورې خوند ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسو لکم ځای نه را پیل کړو، دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو؟ او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم ځای تاسو ترلاسه کوئ؟
ما چې مخکې یادونه وکړه لکم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکا یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم کوم، زه کوم داسې کې نستل او نه مې د کېدل شکار نه دی. لمغه وخت ما دا فکر پیدا شو چې زه خپل د کور سر پرست هم هم تر ډیر حد پوري، او بل ما خپل دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هغه موږ راخلو بیا خرڅو په خوند باندې.
ګټه څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسو باسه یا بیا دومره ګټم بیرته ترې ترلاسه کوي کنه؟
بلې، او شاده ګټه شاده، چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي، کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی، ډېرې خوندي یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند وزوی لري څونه ویلې موږ به ګټ څو چاند وا خدا چې وس پیسې نسته دي، کاروبار وس نسته دي، شته دی خدای فضل دی ګټ پکې کوو، خو انتر هغه هدف پور نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو تر هدف پور موږ ګټ نه کوو، خو بیا چې نسه پاکستان زموږ مشکلات زیاتې د خويند او زنانو په وړاندې کار فرصتونه ډېر کم شوی دي، ګټ پکې کوو خو تر کوم هدف پور چې باید ګټ ووسی تر هدف پور نه.
بریا جانې کو اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې، نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پانتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري، ستاسې په باور باندې دوی څه کولای شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی، تاسې څه حل لاره دوی ته تاسو وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسې کاروبار څنګه ده؟ کولای شي دوی هم وکړي کنه؟
بله، او بله، او زما ټول خويند ته ټول ځوانان تر بته قنار نوي کزنه هم دا پیغام دی. اول زه خپل مثال مې دی د پاره چې ما باندې مم دا سیمه ویلې چې ما خپل دوه وظیفه لرلې، ما باندې په مخ باندې سوالې وظیفه نه لاس ورکې، دوی هم کولی شي ما په څیر باندې بیل آنلاین سوداګر څخه کور کې مثال کدی ښه خیاطیان یو خیاطي وي خیاطي وي کې، یا کدی کوم صنایع د ستیز دا وي کلاسیک کارونه زده وي، هم کولی شي ما کور مخوزي، یا مالداری کولای سي کولای سي ماغه پر مخبوزي انلاین سوداګري کولای سي په مختلف بخشونو کې چې نو سمج ډېر کار بار په افغانستان کې انلاین سوي د خر د فروش ټول انلاین سوي د یا تر ډېر حد پورې دوی هم کولای سي چې له دغه روشون څخه استفاده وکړي دوی کولای سي هغه ورته چې دوی لري په کار واچوي دوی کولای سي کوم سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي کولای سي ډېر کم سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګري ته کاروبار تجارت دوی کولای سي لډر کم څنګه شروع کړي
په روسي کې د بریا جانې پیغام او مغنجون ته چې په کورونه ناست دي ځکه نشي کولای په ټوله کې خزې له کارونو راګرځول شوې دي تاسو روسي خبري ورته څه دي
ډېر مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان په خاص ډول خوند ته داده یا چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې د یو دم کوشش کې ورځ وکړي یعنی مطلب مې دا ده چې ناامیده کېږي دي نه هره ورځ ډېر کم کم کوشش کوي دوی به خامخا هدف ته ورسېږي ناامیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د یو مړ انسان معنی لري که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي په کور پاتې کېدل او ناامیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي که دوی غواړي چې پرمخ تاګو کې او څه د کړی او څه لاس تر راوړي د دې هر ورځ کوشش کوي خو دایمي د کې نامه د کېدل د شیطان کار دی دی باید دائم خپل هوښ ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در نامه د نسې دی باید دائم خپل ځان څخه داس فکر او مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسېږي یعنی کچيري د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي هله پیدا شي امید پیدا شي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سیدای سی خو په دایمي کوشش او امید سره
ډیر زیاته مننه کوم دان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغلا ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېر مننه فرده جانې تاسو او ټول همکاران ډېر مننه چې ما ته وخت راکړې زمو د خوشو خبر لایک وکړم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې ډېر زیاته مننه مننه خیر اوسې
پجار ناری کلم چه بیار پاتشما پرو نیورز وچه بس لادا دن میار غیگا کی سرگ دی جڑا کبی گوری یار دیوانے اول خفا ولاړی یارا خفا بزیم کی د پلار د کور زما هر ست زله په مستی کیږي مال د یار مینې د زله غوس کړل رګونا هی مینې د ټوکو کې سنا بوای خود دې خیر کړی یار مې د مور سره سلا کوي راز